دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې دا ماسپخین ادو بجیدی په خبرونه کې زګل ایازو مجید بابر در ته هر کړی وای خبرونه غړي کې دا قبایلی لاکو خبر پښتونخوا په پاکستان په اړه رپورټونو تبصرو ترڅنګ دوه ونیزي خبرونه تاندې هلي او روخانه مستقبل هم لرو. کولمړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مجید بابر.
مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم سره لنن په هیواد کې د تیلو د بیو کمولو اعلان کړی دی. د سند صوبې په یو شمیر ښارونو کې د پښتنو او سندیانو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې شوې دي. د سریلانکا د پارلمان سپیکر د جولای د 15مې په سهار ویلي چې ولسمشر ګوتابایا راجاپکسا د جولای په 16مه له بهرنا په رسمي توګه مستعفي شوی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت سره لنن د پېټرول او ډیزلو بیې ټیټ کړې دي. د وزیر اعظم شهباز شریف بیګا ولستا پر ټلویزیوني وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو له کمیدو سره سم کړې.
ڈیزل کی مد میں 40.54 روپے کی کمی کی جا رہی ہے.
دیوائی دیو لیٹر ڈیزل و بیات سلویخت روپے سلور 55 پیسے کمو او دیو لیٹر پیٹرول و نرخ 83.5 روپے کمو.
د شهباز شریف اعلان سره سم د یو لیټر ډیزل بیا 2.8 روپے او د پېټرول هغه شاوخوا 2.3 روپے تخته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مئی لاخرې اونۍ راهیسې د روانې میاشتې لومړۍ نیټې پورې سلور ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلي ول چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د 6 ارب امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره ضروري و. د جولای په 14مه IMF وویل چې چارواکو له پاکستاني پلاوي سره د پور د بل قسط پر ورکړې موافقه کړې چې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه ډلې باید تایید کړي. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د جولای په 14مه د سند مرکز کراچۍ په ګډون په حیدرآباد، کشمیر او یو شمېر نورو ځایونو کې مظاهره او د اخوډه پیښې وشوې. د تاوتریخوالي پیښې تر هغې وروسته شوې دي چې د جولای پر 12مه د حیدرآباد له بای پاس سړک سره نږدې په یو رستوران کې نښته شوې وه چې پکې په ډزو کې یو سندی وګړی بلال کاکا ووژل شو. پولیسو هغه مهال مشال لیریو ته ویلي ول چې نښته د خوړو پیسو نه ورکولو پر سر شوې وه او دا چې د ریسټوران مالک په خټه پښتون دی. پولیسو ویلي چې د بلال کاکا د وجنې په تور یې د شاسوار په نوم یو پښتون وګړی نیولی دی. تر هغې بیخي وروسته د سند په یو شمېر ښارونو کې پارېدلو خلکو په زوره د پښتنو چایخانې او ریسټورانونه وتړل. پرون د کراچۍ په سوراب ګوټ او د کراچۍ او حیدرآباد پر لویه لاره مظاهرې او دا خوډه پیښې وشوې. مظاهره کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لویه لاره تر 2 ساعتونو پورې تړلې وه. پولیسو او د سند حکومتي چارواکو په تاوتریخوالي کې د مرګ ډوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سند اعلی وزیر مراد علي شاه، یو شمیر صوبایي وزیرانو، د عوامي نشل ګوند صوبایي مشر شاهي سید، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر ندیر جان او یو شمیر سندي او ملت پاله سیاستوالانو پر دواړو خواو د مظاهرو او د تاوتریخوالي د ودرولو غږ کړی. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسوالو پرون په میرلي کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې دوه سیاستوالان او دینی عالمان وژلې دي. د میرلي تانی پولیسو بیګا په بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایدک تروان ول چې وسوالو وویشتل. د جمعیت علما اسلام فی یو ځایي مشر فرهاد هدری بیګا مشال لیلو ته وویل چې قاری سمی الدین په 2019 زیږیز کال کې د صوبایي اسمبلی سوکا انتخاباتو ته نوماند وو او په میرلي کې د یوې مدرسې مشر وو. د ده په خبره قاری نومان سږ کال په مارچ کې په بلدیاتي انتخاباتو کې د کونسلر په څوکۍ منتخب شوی وو. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا اولې وجلې دي. د طالبانو حکومت د یو نومیالي دینی عالم د وجنې پړه پر اسلامي دولت یا داعش ډلې اچولې ده. د طالبانو د کورونو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور تیر ماښام په یو بیان کې وویل چې پلټونو خولي شیخ سردار ولی ثاقب په کابل کې په یو داسې کور کې اوسېده چې محدود خلک ورڅخه خبرو. د نوموړي په خبره هغه سلفي دینی عالم د کورنۍ غړی د سخرګنۍ کور ته لېږدولې وه. په بیان کې راغلی چې شیخ ثاقب د جولای پر 14مه لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې شوی و. ټکور زیاته کړې چې شیخ سردار ولی ثاقب په وروستو کې افغانستان ته ستون شوی و او د طالبانو د حکومت پر ضد یې د جګړې مخالفت کوه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د سریلانکا د پارلمان سپیکر د جولای له 15مې په سهار ویلي چې ولسمشر ګوتابایا راجاپکسا د جولای په 14مه په رسمي توګه مستعفي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ له امله له میاشتو مظاهرې روانې دي. له دې مخکې مظاهره چیان د پارلمان د سپیکر مهندا یاپا ابي وردنه سره د مذاکراتو نه پس د سریلانکا په سرخار کولمبو کې د سرکاري ودانیو په خالی کولو ورزا شوې دي. تمه ده چې د راجاپکسا د ولسمشرې د دورې د مکملولو لپاره د نوي ولسمشر د ټاکنې په مخه د پارلمان غونډه به د جولای په 6 رابلل کیږي. دغه دورې رسمي موده په 2023 کال کې ختمیږي. د راجاپکسا د استعفا ورکولو بغیر د جولای په 14 له هیواد تښتېدلی و. هغه لومبی مالدیپ او بیا سنگاپور ته ولاړو، چېرته چې د سریلانکا سفارت ته خپله استعفا ورکړه او پس له هغې د سعودي عرب جدي ښار ته ورسېدو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې مجیب بابر درته وړاندې کړل. خبرونه تاسو یو تازه خبر وایو چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګون یو سینیټر پرون په سینیټ کې وقرار دا جبه کړی چې پکې د ولسمشر عارف علوی پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د قومي اسمبلی پخوانی مرستیال سپیکر قاسم سوری خلاف د آئین د شپږمې مادې لاندې د غداري مقدمې چلولو غوښتنه کړې. دا قرارداد د مسلم لیگ نون سینیټر افنان الله خان جمع کړی او د ولسمشر عارف علوی د مؤاخذې په روسي پیلولو غوښتنه هم کړې ده. له اسلام آباد د مشال اړیو همکار گوہر مسید را سره ټلیفون په کرخه دي. تازه حال به تخلو گوہر، استړی مشي گوہر، لومړی راته دا وایي چې دا قرارداد د پاکستان مسلم لیگ نواز چې واکمن ګوند دی په سینیټ کې جمع کړی، تاسو سره تفصیلات دي
ګلیاز؟ دا پرون د جولای په 14 باندې د مسلم لیگ نو سینیټر ډاکټر افنان الله خان جمع کړی دی چې دا کړی ده چې د اوس سپریم کورټ څو ورځې مخکې یو فیصله وکړه، په هغه کې په دې اړه باندې دوی چې کوم د وزیر اعظم عمران خان پخوانی چې کله د وزیر اعظم وو، هغه چې کله د ووټ آف نو کانفیډنس کېدلو، په هغه کې صدر عارف الوی هغه کردار ادا نه کړو چې کوم د آئین پر خوا باندې د ادا کول پکارو، او ورسره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان او د هغه وخت د حکومت ویان د فواد چودري او ډیپټی سپیکر قاسم سوری خلاف دغه غوښتنه کړې ده په دې قرارداد کې چې د دوی خلاف د غداري مقدمه وچلېږي، او خاص کر په دوی باندې د مواخذه وشي په پارلیمان کې، او په پارلیمان کې په دې خبرې باندې بحث راشي او دوی خلاف د غداري مقدمه راشي، ځکه چې دوی د آئین خلاف ورزي کړې ده، او د آئین خلاف ورزي چې څوک کوي په پارلیمان کې په هغه باندې د غداري قرارداد پیش کیږي او په هغه باندې کاروایی مخکې
آئینی لحاظ سره. کومګور گوهر، د مؤاخذه پروسه چې دا غډیره یو پیچلی عمل هم دی، او په ایوان کې په دوانو ایوانونو کې یا په قومي اسمبلی کې یا په سینټ کې د لپاره د اکثریت ضرورت دی، د چې ورته 2/3 میجورټي ویډی کیږي، نو هغه د لاري دا وخت پارلمان کې سو پوزیشن دی، او آیا دا قرارداد یا د مؤاخذه پروسه پیلولو امکانات څومره دي؟ ځکه چې په قومي اسمبلی نه خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې اوس اپوزیشن ګوند دی، دا غړي هم مستعفي شوي دي.
بالکل ګلیا صاحب، پتی کی کومګه دیس دیس تو ګورو، نو د پاکستان تحریک انصاف یو خط عدد دی په پارلیمان کې، هغه کا په سینټ کې دی، هغه کا خاص کر په قومي اسمبلی کې دی، نو د دې لپاره چې کوم 2/3 میجارټی وی، یعنی په دریو کې به دوه کسان ووټ اچوي، بیا د پارلیمان د چکم قرارداد دی دغه پاس کې دی شي د غداري، خو د دې لپاره کم از کم د مسلم لیگ نون یا نور د دوی چې اتحادي جماعتونه دي، هغه چې ترسونه پوري د پاکستان تحریک انصاف امنیز یا د دوی سینیټران چې رامات نه کی د ځان سره شامل نه کی، نو دا خبره ممکنات یې ډیر زیات مشکل دي، ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې کم د پارلیمان غړي دي، هغه هم په دونه تعداد کې دي که هغه د دوی سره ملو نشي د نون لیگ سره یا د دوی اتحادیانو سره، نو دا ممکنات ډیر زیات کم دي چې دا مواخذه چې دا به کامیاب شي. خو دا کم چې جمع کړی شوی دی د ډاکټر افنان الله اړخه د مشال ریډیو سره په خبرې کې دا وویل چې د مسلم لیگ نون یا د دوی د اتحادیانو چې کم حکومت دی، هغه به دا بھرپور کوشش کوي چې دا مواخذه کامیاب کی، ځکه چې دا د آئین سره غداری ده او آئین دوی مات کړی دی.
ډیر زیات مننه په دې اړه باندې، تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو د ګوهر مسید خبرې واورېدلې چې د پاکستان په سینټ کې د ولسمشر عارف علوی د مؤاخذه د پروسې پیلولو غوښتنه شوې ده. تر اوسه پورې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د دفتر نه په دې اړه باندې په رسمي توګه باندې څه نه دی ویل شوي. په دې اړه تفصیلات مخکې راځي، تاسو سره شریکو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غواگی دا پاکستان حکومت په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو له کبله سره لننه د پیټرولو او ډیزلو نرخونه کم کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف یې غوښتل په وینا کې ویل حکومت یې په تیرو دوو میاشتو کې د هیواد خراب اقتصادي حالت سمولو او د پیسو نړیوال صندوق د پور پروګرام بحالۍ له وجې د تیلو بیې لوړولو ته اړ شو. نوموړي پر تیر حکومت د اقتصادي بحران پړه واچوله، خو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون او تر هغې مخکې د پیپلز ګوند حکومتونو ورته خراب اقتصاد په میراث کې پریښی و چې دی یې د سمولو هڅې کولې. پامیر ساحل نور معلومات لري.
د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو ته په کتو د ډیزلو او پټرول نرخونو کمولو پریکړه کړې ده. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د جولای له 15 څخه به په پمپونو کې تیل په کم نرخ خرڅیږي.
ډیزل کی مد میں 40 روپے
دیوای د یو لیټر ډیزلو بیا 40 روپے 450 پیسې کمو او د یو لیټر پټرول نرخ 3.5 روپے کمو
کمی کی جا رہی ہے.
د وزیر اعظم له اعلان سره د یو لیټر ډیزلو بیا 216 روپے او د پټرول هغه شاوخوا 210 روپے تک کته شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مے له آخري اونۍ څخه د جولای تر لومړۍ نیټې پورې 4 ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. اسلام آباد تر دې مخکې د تیلو بیو زیاتولو پر مهال ویلي ول چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د 6 اربا امریکایي ډالرو د پور پروګرام د بحالۍ لپاره اړین و. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د لویو مشکلاتو ښکار دی او همدا لامل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د پور 3 کلنه موافقه کړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې د تحریک انصاف پر پخوانی حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو پړه واچوله. د ویل د پخوانی حکومت د ناسمو تګلارو او همداراز له IMF سره پر سختو شرطونو د ولاړې موافقې له وجې ورسره یوازینې لاره داوه چې مشکلې پریکړې وکړي.
عالمی منډی میں بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں
دایوای موږ په نړیوال بازار کې د تیلو زیاتیدونکو بیو ته په کتو نرخونه لوړ کړل چې واقعي پر عام وګړي د بار لامل شو. خو موږ بل لار نه لرله. کوم لرلې نو موږ به د ولس لپاره هیڅ کله مشکلات نه زیږول. نو ځکه موږ اړ شو چې سخت پریکړې وکړو. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ پر مهال او په اپریل کې له دندې تر ګوښه کېدو وروسته جلسو او احتجاجي مظاهرو ته په وینا کې په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته د مسلم لیگ نون او تر هغې مخکې د پیپلز ګوند له پخوانیو حکومتونو په میراث کې پاتې و چې د سمولو هڅې یې کولې. عمران خان په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او په وروستیو کې د جلسو پر مهال د ګرانۍ زیاتېدو لامل د اوسني حکومت ناسمه اقتصادي پالیسی بللې. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې زیاته کړه چې هیله مند دی چې له IMF سره شوې موافقه وروستۍ وي او بل ځل پاکستان له هغې مالي ادارې څخه پور اخیستو ته مجبور نشي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 14 وویل چې چارواکو یې د پاکستان حکومت له پلاوي سره هغه هیواد ته د پور پر بحالولو موافقه کړې ده، خو وروستۍ منظوري به یې د هغې نړیوالې مالي ادارې د مشرتابه ډله یا اگزیکټیو بورډ کوي. IMF په بیان کې زیاته کړې چې تر منظورۍ وروسته به پاکستان ته څه د پاسه 1 ارب امریکایي ډالر پور ورکړي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 اربه ډالرو ته ورسیږي. د پاکستان اقتصاد له 2019 زیږیز کال راهیسې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. په هغه هیواد کې د بهرنیو اسارو یا پیسو زیرمې په تیرو کلونو کې کمی شوې دي او همداراز د انفلیشن یا افراطي زر کچ لوړ شوی دی چې له وجې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت خورا کم شوی دی. د دې له کبله په پاکستان کې ګراني زیاته شوې چې پر ضد یې په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې یو شمېر پراخې مظاهرې شوې دي. خو وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل پر 11 د خپلې دندې له پیل راهیسې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو ته ژمن دی.
دا مشال ریډیو دا
مشال لري تاسو غوږی د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی دوا سیاستوالان او دینی عالمان وجلی دي. د میرلی تانی پرون مخام په یو بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او قاری نومان د جولای په 14مه له موسکی سیمې څخه ایدک ته په لارول چې وسلوالو ویشتل او تښتیدل. له دې سره په شمالي بودستان کې سکال د هدفي بریدونو شمیر یو دشته ورسید. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه دینی علیمان چا اولی وجلی دي. خو د جمعیت العلماء اسلام فی یو ځای مشر فرهاد هیدری بیگا مشال لري ویل چې قاری سمی الدین په ضلع کې د هدفي بریدونو ضد اواز پورته کاو او قاری نومان په وروستیو بلدیاتي انتخاباتو کې کونسلر منتخب شوی وو. په عین حال کې د شمالي بودستان د پولیسو مشر فرحان خان ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. نور تفصیل له عمر وزیر او
د پولیس او ځای خلکو په وینا میرلی کې د جولای په 14مه نیټه وسلوالو د جمعیت العلماء اسلام فیډلې میرلی مشر کاری سمی الدین او د یاد ګوند منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې وژلي. پولیس او ځای خلکو او جمعیت العلماء اسلام میرلی یو مشر فرهاد حیدری په وینا کاری سمی الدین او ورسره ملګری کاری نومان لمو سکینه یدکتا په لار اول چې موټر سایکل سپارو وسلوالو په ډزې پیل کړي دواړه په موکا و وژل او برید کون کې په تشته کې بریالي شول. جمعیت العلماء اسلام فیډلې میرلی یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل
کاری سمی الدین صاحب محتمم دارالعلوم نظام یدک عالم دین و دے جمعیت العلماء اسلام تحصیل میرلی جمعیت العلماء اسلام پاکستان دے مرکزی مجلس عمومی ممبر و دے شجاعت و دے بہادری و پیکر و ہمیشہ دے پورا مظلوم طبقہ تھی دے غی ترجمان و بہارا مقابل نے قاری نومان صاحب دا عالم دین و منتخب دے وی سی ٹو ادک کونسلر آو دے قاری صاحب غندے دا دے مظلوم اولس اوزا و ترجمان آو.
کاری سمی الدین د جمعیت العلماء اسلام فیډلې میرلی مشر وو او ټاکنو کې د ګوند په ټیکټ صوبایي اسمبلی نوماند وو چې په نتیجو کې په دویم نمبر راغلی وو. د پولیسو مشر فرحان وای چې د نامعلوم زید مقدمه درج شوې او پولیس پلاټنې کړي. د وسلوالو زید وخت په وخت امنیتي ادارو لخوا ځانګړي عملیات روان دي. روان کال کې دغه په سیمه کې یو درشم هدفي برید دی. کاری سمی الدین سیمه کې د هدفي بریدونو زید پر لتونو او احتجاجونو کې به شریک وو او د نامنۍ زید به یې غږ پورته کاوه. د جولای په 12مه نیټه هم وسلوالو میرلی دک سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې منتخب یو بل کونسلر مرتضی هم په هدفي برید کې وژلی وو. عمر وزیر مشال ریډیو بانو
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
مشال ریتا تاسی غوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ دا مارگلی پا غنڈیو مارگلا ہلز کی پر سلگون ایکڑ ازمہ کا دا فوج دا ملکیت دعویٰ رد کردی دا او حل تا یہ ٹولی ودانی نا قانون گرزولی دی. ہائی کورٹ دا جولائی پر دیال لسما پخبلا تفصیلی پریکر کی ہمدار ازوی دی چی دا پاکستان فوج او بحری زواک دا پلازمینی پا حق برخ کی دا ودانی پا جوڑا ولو دا قانون سرغڑا ونا کردی دا او دا چی حقوی دا کاروبار کولو اجازہ نلری. دا مارگلی ملی یا نیشنل پارک په نوم په هغه اته زره اکړ ازمکه کې د بهري زواک د گالف لوبغالی او مونال ریسټورانت شامل دي چې د فوج د فارمونو ریاست په اجاره ورکړی وو. اسلام آباد های کورټ په دې اړه د مقدمه لنډه فیصله د 2022 کال د جنوري پر 11مه خبره کړې وه. د پاکستان فوج او بهري زواک د عدالتي پریکړې په خبرګون کې سندې ویلي چې نور تفصیل یې د ملي امیرزاده په دې رپورت کې وو.
اسلام آباد های کورټ د مارګلا هیلز د مقدمه تفصیلی فیصله کې هلته ټولې ودانۍ غیر قانوني ګرځولي او ویلې دي چې د پاکستان بهري زواک او پوځ هلته په ودانو جوړولو سره د قانون خلاف ورزي کړې ده او هیڅ اختیار نه لري چې بل واسطه یا بلا واسطه کاروبارونه وکړي. د جولای په 14مه عدالت په جاری شوی پریکړه کې ویلي چې د ریاست د ځمکې د ملکیت دعوا هم د پوز په اختیار کې نه دي. په 1000 اکر ځمکه مشتمل مارګلا هیلز نېشنل پارک کې نیوی گولف کورس او مونال ریسټورانت شامل دي چې د پوز د فارمونو ډایریکټریټ پر اجاره ورکړي دي. د اسلام آباد های کورټ جج اثر مین الله په پریکړه کې لیکلي چې د نېشنل پارک تر 1000 ځمکه باندې د پوز د ډایریکټریټ دعوه سمنه ده او نیوی گولف کورس جوړېدل هم غیر قانوني دي. د پاکستان پوز د عدالتي پریکړې په اړه لاسه نه دي ویلي. په لندن کې شنونکي عائشه صدیقه چې د پاکستان پوز
په کاروبارونو یې د ملټري انک په نوم کتاب هم لیکلې. د جولای په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت پریکړه ډیره ښه ده. هغې وویل چې عدالت یوه ډیره ښه نقطه راپورته کړې ده چې د پوز کار حفاظت کول او د آئین سره سم د ولس مدد کول دي نه چې کاروبار چلول. خو هغې زیاته کړه چې اوس په دا کتل وي چې حکومت به څنګه خپل ځمکه له پوز نه واپس ترلاسه کړي.
یہ جھگڑا بڑا پرانا چل رہا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ فوج کے ادارے کہتے تھے
دا ڈیرا پخوانے شڑوا پوز ہمیشہ ویل چ زمون ادارے نہ بلکہ فاؤنڈیشن تا کاروبار نہ چلوی چ پکی ڈیر سیویلین یا غیر پوزی کسان پر روزگار دی زمون ور سره ہیس تعلق نشتا. خو کوم د بحری زواک د ہوائی زواک او د پوز مرکز تو گورو نو هغه د روغ مخ ترازی چ پوزی د کل نوای بل مهمه مسله دا چ مرکزی یا صوبائی حکومتونو بعد عدالت د حکم سره سم اسمکی واپس واخلی نو د دې پریکړې عملی کېدل به څنګه کیږي.
د
اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر مین الله د روان کال د جنوري په 11مه د پاکستان بهري پوز کلب هاوس او د منال ریسټورانت د ډنګولو او مرګلا گرین ګولف کلب ته تړلو امر کړو. عدالت په فیصله کې ویلیو چې دا ودانه په غیر قانوني توګه جوړې شوې او د ازمکه د مرګلا هیلز نېشنل پارک ملکیت دی. تر دې مخکې په 2019 کې د پاکستان اډیټر جنرال په مرګلا هیلز نېشنل پارک کې د نه اویا غیر قانوني ودانو فهرست ورکړو. پای کې ویل شوی چې د مرګلا غره ځنګل لونا د پوز فارم نږدې کلی او د راول جیل سره شاوخوا 2 کیلومتر علاقه د مارګلا نېشنل پارک برخه ده. په دې رپورت کې راغلی وو چې د پارک حدبندي نه ده شوې او هم دغه وجه ده چې په دغو ځایونو غیر قانوني ودانۍ جوړې شوې. د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته ویل د عدالت فیصله په خپل ځای سمه ده چې د پوز کار کاروبار نه دی خو دغه سوچ سم نه دی چې د پوز په ورده کې خلک کاروبار چلوي.
دا چې کوم ریټایرډ خلک دي د فوج نه هغوی به که دغه د فوج څانګه یا د هغې نه لاندې چې کوم کار کوي هغه د فوجي فاونډیشن دی یا ویلفیر ٹرسٹ دی نو د هغې نه لاندې د چینو کارخانه دی یا د هغې نه لاندې نور داسې پروجیکټونه دي چې هغه چلیږي د هغې ویلفیر پیسه چې یا په شهیدانو باندې یا د فوج فرض کا پسی مچ کی دی اول تک کم دے کے اگوی دوائیں نے خدی نو اگا دوائیں نے سرکاری فنڈ نہ پوزا کی گی نو دے پکے دے دغی فنڈ نہ اچھی یا زینی دا چی وی کدا سے لا علاج بیماری نہیں یا اگوی آزاد یا شوی اگا او تل گولی نو دا سے خرچی چ کم دے دے دا گی نہ پورا کی گی.
سید نذیر ویل چی زینی زما کے دنگریزانو د وخ راہی سے پوسٹ اور کڑی شوی چ د پٹواریانو پ کاغذونو کی تفصیل موجود دے او ملٹری لینڈ ڈپارٹمنٹ یہ چارے سنبھالوی. نو موڑی ویل د پوزما کے پ مختلف درجو اے بی او سی کے تقسیم دی چ د بیلا بیلو مقصدونو لپاره استعمالی کی او د هغه زمکو د استعمال لپاره د پوز د ان او سی ضرورت وی. سید نذیر ویل دغه علاقہ د اسلام آباد د حفاظت لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې د غلط سفارت خانی دي او اوچا تسیمه ده نو ځکه ټول اسلام آباد ترخکاری. په 2014 کې د اسلام آباد یو سیدونکو زاهد بیگ مرزا په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې د مرګلا نېشنل پارک ته خوندیتوب غوښتنه کړې و. د پاکستان پوز یا د هغه ادارې اړوند ځینې شاخونه یو شمیر کاروبارونه لکه هوایی شرکتونه، هوټلونه، بانکونه، بیمه، خواړه، سری او د سیمټ کارخانه چلوي. خو پوز د کاروبارونو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړوال خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زناړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږو هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 بجې اوریدای شئ.
مشال لیدو تاسو غوږی د سواد د کالام په شاهو کلی او شاوخوا سیمو کې د نس ناستی او قی یا هیزی ناروغی تر شپږ نیم سوه زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د سیمې مشران او چارواکي وایي د ناروغۍ له وجې تر اوسه یوه ښځه مړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي په کلي کې د روغتیایي اسانتیاو نشتون له وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او تر سل نه زیات ناروغان یې تر سل کیلومتره لرې د سیدو شریف روغتون ته لیږدولي دي. د سواد روغتیایي چارواکي وایي کالام او شاهو کلی کې یې اضافي ډاکټران لګولي دي او دا چې په تیرو ورځو کې د هغې بکټیریایي ناروغۍ پیښې په کمېدو دي. نور تفصیل نیاز احمد خان را.
د سواد سیلانی سیمه کالام سره نږدې شاهو نومي کلی کې د قی او دست وبا خورېدو په اړه ځایي ولسوایي چې شاهو کلی او بیا په کالام کې د علاج لپاره مناسب اسپتال او نور اسانتیاګانې نشته، ځکه ځایي ولس سخت په مشکل کې دي. د کالام پخوانی ناظم امیر سید وایي
په کالام کې نه په سیول اسپتال کې داسې څه انتظام نه و او نه یې د کالام د شاهو کې چې کوم یو ډسپنسری و چې موږ هلته لاړ نو هلته خو لکه بالکل لکه سټاف میڈیسن داولے سروم حصہ موجود نہ ہوا. پگار دار جی زمون ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے دے پا رہے ہو مستقبل دس یو اقدام کی دس نہ یو کلی کی اوشو کدا سی کنور کلو کی اوشی نو بیا ہم دا بڑیر زیاد مشکل چی بشو کی چی کم ابار آلی نو داغی با وجہ باندے ہم یو ڈیت اوشو اور نور ہم لگا خلق ڈیر زیاد با تکلیف کی دے.
کالام یو بل اوسیدونکی نصر الله خان وایي که چېرې حکومت په دې سیمه کې په سمدستي توګه د قی او دست ناروغۍ علاج ونه کړو نو نورو سیمو ته هم دغه مرض خورېدای شي.
روز په ورځ دې کې اضافه کیږي نو حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او د کم د هیلت ډپارټمنټ دی اسپیشل هغه ته موږ درخواست کوو چې دلته ایمرجنسی نافذ کی او په دغه علاقه کې چې کم دی دا وبا نور خور نه شي. یقینا چې دغه شوو علاقه پورا متاثر شوی دی او دے سر سر چکم نزدی علاقی دی اغنہ ہم پسے والا اسپتال کالام کی دروزی درے نوالا پینزا یا لس کسان چکم دے اغنہ دغ علاقی نے علاوہ ہم راضی.
د سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم خان په دا اړه وایي چې دې ورځو کې د قی او دست بیماری عام وي او خلکو ته پکار ده چې احتیاط نه کار واخلي.
په دې ورځو کې دا غندو بو او یا خوراک غندا د سمر چې د ګیډي مرزونه دي نو هغه د دې وجنه اولاړی کی شروع کیږي چې وبه خاص کر په دې ورځو کې استعمالې نو د خټکی او بیا د سکی دغه شانتي د خپل ټینکو په کورونو لپاسه چې یا داسې په کورونو کې هغه دی صفایي کوي کم از کم په ته کې یو یو ځل صفایي پکار ده د ټینکو دغه شانتي د خوراک کې د احتیاط کوي چې هغه ګنده خوراکونه خاص کر کچه خوراکونه چې پښوی نه دا غي نه فرېز پکار ده او بل دا چې بار بار لاس وینځل خاص کر د پخانی یا د دسمات نه رستو خپل لاس وینځل ځکه چې کم کسته دا مرض وي او داغه په سټول کې دا یي نو هغه سره لاس ټچ کیږي او هغه که خوراک ته الله سرولي نو هغه بل ته منتقل کیږي.
د صحت محکمې مشر وایي چې کالام کې د حکومت لخوا سرکاري اسپیټال کار کوي. دا وخت شاهو کلی او کالام کې د قی او دست متاثر خلکو لپاره په ایمرجنسی کې ډاکټران لیږلی شوي او ورته سدیری ساته ویډیا علاج ورکوي. دوی وایي چې د قی او دست ناروغۍ کې 50% کمې راغلې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال اډیو قدرمن ودونکو د روانې غړې نوې برخې ته رسیدلی او تاسو ته د یو څو خبرونو مهمه برخه وایم. د پاکستان په سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. د جولای په 14مه د سند مرکز کراچي په ګډون په حیدرآباد، کشمیر او یو شمیر نورو ځایونو کې مظاهری او د اخوډب پیښې وشوې. د تاوتریخوالي پیښې تر هغې رسو شوې چې د جولای پر 12مه د حیدرآباد له بای پاس سړک سره نږدې په یو رستورانت کې نښته شوې وه چې پکې په ډزو کې یو سندي وګړی بلال کاکا ووژل شو. پولیسو هغه مهال مشال لوته ویلول چې نه خطر د خوړو پیسو نه ورکولو په سر شوې ده او دا چې د رستوران مالک په خټه پښتون دی. د شمالي ګلستان پولیس وایي وسلوالو په نوم په امیرالی کې د جمعیت علما اسلام فی دوه سیاستوالان او دینی عالمان وجلی دي. د میرلی تانی پولیسو بیگا په بیان کې ویلي دي قاری سمی الدین او د هغه ملګری قاری نومان له مسکی څخه ایدک ته روان ول چې وسلوالو ویشتل. تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه کسان چا او ولي وجلی دي. خدا شمالي ولسان د پولیسو مشر فرحان خان پرون په بیان کې ویلي چې د نامعلومه وسلوالو پر ضد یې مقدمه دایر کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. په پاکستان کې حکومت سره لننه د پېټرولو او ډیزلو بیې ټیټې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف بیګا ولس ته په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا پریکړې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمیدو سره سمه کړې ده. او د طالبان حکومت د یو نومیالي دینی عالم د وژنې پړه پر اسلامي دولت یا داعش ډلې اچولې ده. د طالبانو د کورونا چار وزارت وین عبدل نافع ټکور تیر مخام په بیان کې ویل چې پلټنو خوولي شیخ سردار ولی ساقي په کابل کې په یو داسې کور کې اوسېدو چې محدود خلک ورڅخه خبر ول. د نوموړي د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې او اوس له ژمنې سره سم درته دوه اونیزې خپرونې لرو. لومړی د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه تاندې هیلي چې زموږ همکاره فرخند اسد تاسو لپاره هر اونۍ جوړي هغه ورو او د دې وروسته به روښانه مستقبل چې زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره جوړوي هغه وواو.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه.
اوریدونکو تاندې هلی پروگرام تاسو ته مشي ظفر خند اسد یم او نن په دې پروگرام کې په بلوچستان صوبه کې په ادبی او کلتوري غونډو او هلو ځلو کې د ښځو پر ګډون تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو پوهان وایي خزی د کلتور په خوندې ساتلو کې مهم کردار ترسره کوي. د نن په پروګرام کې مونږ زو بلوچستان صوبې ته او هلته په کلتوري او ادبي پروګرامونو او غونډو کې د خزو په ګډون تاسو ته ځینې معلومات درکو. د کوټې د جنکو د یو سرکاري کالج پروفیسر رحمت دیبی سره مو په دې اړه خبرې کړي. رحمت دیبی یو لیکواله او شاعر هم ده. له هغې نه مو پوښتلي چې هلته په بلوچستان صوبه کې په کلتوري او ادبي غونډو او سیمینارونو کې د ښځو ګډون ته څنګه ګوري.
پیسی ډیر ضروری دی اور ډیر ارزښتناک دی. دلته چې دی زه په خپل دغه خلکو ته یم زه شته د انسان په بڼه ګڼم. زه شته یو الایده مخلوق نه بولم. دا د ټولو که د نرو که ښځو وي دا غو ټولو دپاره دارنګه سیمینارونه ډیر ارزښتناک دي. کوم شیان چې موږ په ډیرو کتابو او په ډیرو ویلو باندې نه شو زده کولی دلته ماشاءالله ډیر دا دارنګه سکالران راغلي اور هغو خپل په مکانو کې خپل ډیر زیار کښلی ډیر مطالعه اور ډیر خپل ډیر زیار یې پکې اچولی. نو هغه په یو وخت کې موږ بېخي پېڅ زده کړو. اوس هر بنده خو دا هر خلک چې خپل مقاله لیکلې ده خپل پیپر چې لیکلې دي هغو پنځه شپږ اتل لس دولس کتابه ویلي دي. نو هغه دی ما ته ریپرزینټ کړي په یو پنځلس شل دېرش منټه کې. نو دا خو چې دا دېرش منټه خو زما د هغه پنځلس کتابو ځای ونیوی ماشه که د ښځو دپاره یې که د نورو دپاره یې دا دارنګه سیمینارونه ډېر 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 ارزښتناک دي.
ته وایي چې د نوي نسل په جوړولو کې د ادب څومره لاس دی او بیا ښځې د ښځو ګډون بیا په دې برخه کې څومره معنی لري.
تاسو یقین وکړئ په دغه لار کې اوس اوس یو ټینټه ته مخ هم زما دغه په دغه ټاپک باندې زه ګایدلې یم د خپل لطافه سره. دوی ویل بعض اوقات امتحانونه چې لږ ښه شي انسیر میلز خلک یوځي. ما ویل زه خوانه په بدوم دغه نسل چې دا خاص کر د نجونو په حواله زه خبره کوم. ما دغه نجونې د هسې تر مرامه په یو طریقه ورسېږي د دې بچیان به د خیر سره ډېر ښاغلي یي. ولې مور به په خبره یي چې زه خپل زوی به هسې څنګه لږ کوټ لږ مات خدای کوشش کوم چې په سټوډنټس کې د تربیت کار زیات وکم. نو ادب خو لکه نوم چې ادب دی ماشاءالله هغه خو ستا په یو وخت کې ستا پر ډېرو جهتو باندې کار کوي ستا فکري وسط تا ته ادب در کوي. نو تر څو چې فکري وسط دی راغلی تر هغو خو موږ په ژوند کښې پرمخ بیا هېڅتګ نه شو کولی.
او پروفیسر رحمت بی که زه یو تپوس دا وکړم چې شاعري چې شوه که نه یا ایون مصوري شو یا نور داسې صلاحیتونه شو دا
خو خدای پاک یو چاته ورکړی کنه مونږ چې خپل ټولنه کې وګورو نو سوشل میډیا دا ورته ډیر شاعران او لیکوالان چې دینه دا په فیسبوک باندې په ټویټر باندې یا په یوټیوب باندې خپل شاعری یا خپل لیکل شریکوي ویډیوز شریکوي خپل خو د خوځو د پاره بیا زمونږ په ټولنه کې داسې مواقع نشته دي نو یو جنۍ یا ښځه شاعری کوي یا داسې نور صلاحیتونه لري لیکل کوي هغه باید څه وکړي یا مور پلار څنګه د دوی ته نور سهولت ورکړي یا نور مواقع ورته برابرې کړي بلخوا د بلوچستان د زیارت سیمو سیدونکي ارزو زیارتواله چې خپل یو شاعر او لیکوال ده وایي باید انجونا او خزي په سیمینارونو او علمی غونډو کې ګډون وکړي.
دا هم پته ده چې اسلام په تشدد او په سړي دواړو باندې تعلیم فرض کړی دي او لمونځ روزه خلواسي پر ګرد انسان مسلمانانو باندې فرض ده. نو د ښځو تعلیم چې ضروری دی نو د ښځو سیمینار ته کم ضروری دی. ښځه چې شاعره ده، ادیبه ده، لیکواله ده، ښځه چې ریسرچره ده، نو باید چې دا په سیمینارو کې هم خپله برخه واخلي او خپل مقاله چې ووایي چې کومه ډی پی ایچ ډی کړي ایم فیل کړي د هغه دفاع وکړي، د هغه خبرې وکړي او خلکو ته وښایي چې ما دا کوشش کړی دی، ما دا زیار ایستلی دی، ما دا کار کړی دی. نو د دې دپاره د دوی راتګ ډېر ضروري دی او نورې نجونې چې کومې دي زده کوونکي دي چې هغه اوس په پوهنتونونو کې دي یا بیا هغه دغسې کورونو کې دي هغو له هم ورتلل پکار دي چې یو څه باندې ځان خبر کړي، کوري او واوري چې د دا نورو سړیو که د ښځو وي د دوی مقالې واوري، دې کې د ادب نه علاوه د تاریخ خبرې هم کېږي چې زموږ د کام کوم تاریخ دی، د زبې، د هر څه، د ژوند په هر اړه تقریبا په هر موضوع باندې یو څه نه څه ویل مقالې چې دي دانشوران، پروفیسران او ریسرچران وایي. نو دوی له پکار دي چې
او ارزو کومنګ ګورو نو موږ سره په پښتنه ټولنه کې ډېرې شاعران او لیکوالان شته دي خو بیا د دوی کتابونه یا داسې نشته کنه هغه شانته کې یا دوی ته هغه شانته کې سهولتونه نشته دي یا هغه شان مواقع نشته دي نو د دوی د انکریج کولو دپاره د دوی د هڅولو دپاره باید څه وشي لکه په پښتنه ټولنه کې که مونږ ذکر وکړو
همت وو یعنی که دوی وغواړي دوی خپل همت وکړي دوی هر څوک خپل سړی ما دا یو څو وخت مخکې داسې یو پروګرام کې دا خبره وکړه ما زموږ فیمیل چې و سړی ته ووایي زه ځم دا فلانی جوړه ځم دا دلته زموږ په خوا کې ده چې مالونه دي غټ غټ مالونه دي داود سنټر ورته وایي جان مال میلینیم مال او ګلوبل داسې نو دوی که وغواړي سړي ته چې زه ځم داته شاپینګ کوم دا هغه ورته اجازه ورکړي دوی لري آیا دوی نشي کولی چې دوی دا ورته وایي چې زه نن دا سیمینار ته ځم او دا شیان اورم یا ګورم یا زه خپله لیک کوم په کور کې ما ته زمینه برابره کړه او ما واستوی او اکیډمي ته یا چې زه خپله وغواړم نو دوی چې له دې سره دلچسپي وي دا کار ولې نشي کېدی هره ښځه کولی شي البته شاعري خو یې داسې شی دي چې هغه خدایداد صلاحیت دی چې هغه یا مورسي وي یا خپله خدایداد صلاحیت وي هغه الهامي یو شعر داسې وي او زده کړه پورې دوی زیاته اړه هم نه لري خو نور ریسرچونه او نور کارونه او نور لیک اور دغه چې دی په ادب کې هغه خو هره پیغله کولی شي هره ښځه یې کولی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وکی
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مون
په دې پروګرام کې په بلوچستان صوبه کې په ادبی او کلتوري هلو ځلو سیمینارونو کې د ښځو پر ګډون تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو مونږ په دې اړه د کوټه د پښتو اکیډمۍ د یو غړي پروفیسر فیض محمد شهزاد سره هم خبرې کړې دي او له هغه سره مو پوښتلي چې د پښتو اکیډمۍ په کلتوري ادبي او علمي سیمینارونو او غونډو کې د ښځو ګډون ته څنګه ګوري.
صرف اکیډمۍ کې نه، د ژوند په هر لار کې، د ژوند په هر اداره کې د ښځو د اهمیت څخه، د هغه د ضرورت څخه، د هغه د ارزښت څخه یو بشور انسان چې د هغه انکار نشي کولای. انسانی ٹولنے کی اہمیت بھی ارزشت ہے اگر زنانا تو رکا ہوا مانا سیولائزیشن پر تاریخ نظر لڑیں سیولائزیشن کی دا زنانا لاست ہے کبھی تاسو دا ڈاکٹر مبارک علی یو کتاب نم زبر صاحب تاریخ کا نیا موڑ باوری نا کم وقت اشتراکی زوندو اشتراکیات غرو سلا اگر دور انسان دا سیولائزیشن اثر اناشنا ہونا ہم دگ زنا نوا چکلب نارینا پر شکار تپلو لو پر کاروبار تبتلو لو زنانا دا جناور دا کور سرا سرا دا جناور چکم پالنا کبر دا دا واش چبیا راوڑو لو دا
او پروفیسر شہزاد صاحب د کوټه د پښتو اکیډمۍ یو مخصوص ممبرشپ هم لري کنه غړي لري مختلف تاسو هم پکې یو یی په دې کې تاسو سره خزه هم شته دی او کوشتنو لکه د هغوی سرول دی
مخصوص ممبرشپ دے مخصوص ممبرشپ کی پشتو اکیڈمی یوا گڑ شفا پروفیسر شفا کا کڑا آگ اکیڈمی ممبر ادا پروفیسر ادا لکھوال ادا افسان نگار ادا شاعر ادا اور اکیڈمی غڑ ادا اکیڈمی دادا مخن لیکن کم وقت دا موجودہ کم کابینہ نا سزا چی مجھے غری ینا دا دادا کابینی مرونی منت دا گنجائش پیدا کلو چی زنانا شانہ بشانہ وزا پر وزا لکا سایا لکا پرتنگ دا اکیڈمی کلپ زون کی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه دا او د دې اونۍ تاندې هلي پروګرام چې تاسو پکې په بلوچستان صوبه کې په ادبي او کلتوري غونډو او سیمینارونو کې د ښځو په ګډون معلومات اوریدل. اوس ظفر خنداسد له تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیژونې او سلامونه کول کوي. پوهان وای په یوشتمه پیړۍ کې ځوانان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ دي چې پکې د اعلی تعلیم او کار روزګار لپاره دوی د سختې مقابلې نه تیریږي، خو بلخوا د کار روزګار داسې یو شمیر نوې پیښې مخې ته راغلي چې وړاندې د پښتنو په ټولنه کې عام نه وي. په دې کې یو د فیشن ډیزاینینګ یا په نوي او مختلفو اندازونو کې د خزو او سړو د پاره د جامو جوړول دي. په پښتنو کې به پخوا زیاتره د خزو په جامو کې د فیشن ذکر مخې ته راته، خو اوس د لکانو او سړو په جامو کې هم فیشن زیات شوی او هم له دې وجې د جامو جوړولو لپاره فیشن ډیزاین کول یو لوی کاروبار ګرځېدلی دی.
د دې هفته په روښانه مستقبل کې به د دې کاروبار په اړه معلومات درکوو. محمد علي چې په پېښور کې د فیشن ډیزاینینګ کامیاب کاروبار کوي د خپل تعلیم په حق لوای نوموړی زیاتوي چې د کورنۍ په خوښه یې نور تعلیم هم جاري ساتلی وو او د خپل شوق لپاره یې د فیشن او ډیزاین سلسلې ته هم دوام ورکړی وو.
نو ورسره ورسره کور کې به ما ډیزاینینګ کول خپل کاربن کمبینیشن کورونو کې چې څومره فیملی کې به مطلب ډیزاینینګ وو کپڑو والا شو ودونه شو هغه کې هر سبا هغه ما کول خو چې رو رو فیملی والا پوهېږي چې دا خو ښه هغه دی نو بیا رو رو نو اسٹیبلشمنٹ طرف کرانا بیا جیسے چلو جمع جاب شروع کو مطلب جمع کوالیفیکیشن ایجوکیشن میں جمع جاب شروع ہو بیا ماتا فیملی اجازت را کچھ ہاں اس کا سوکل سائد باندے رکھتا فیشن فیشن جکن جمع را شوق ہو فیشن ڈیزائن طرف تا ناری تا اس تو کولیشن نو بیا ماتا جمع پاکٹ منی با آگے نے بما سٹارٹ کو فیبرک بمیا خستو مختلف اور بیا ٹیلر سر بکی ناسے گل اور آگے سر ڈیزائن چورا بل
دا چې په کاروباري ساته یې اسره ډول د فیشن ډیزاین کاروبار شروع کړو. محمد علي ویل چې په پیښور کې یې اول د بیلابیلو موسمونو لپاره د خپل نوې ډیزاینونو خلکو ته وړاندې کولو په لړ کې فیشن شوګانې وکړلې او دا راز یې خپل کاروبار په مخ روان کړو.
بیا موږ چې پراپر ډیزاینینګ طرف ته راغلو چې فیشن شو د مشکل انګري کولو نه دا چې پورا سکیچ جوړه وای چې کله څه څه تھیم وي سمر کلکشن وي winter collection we autumn we spring we that the para baqaida rakhta to you designer tibal designer na mukhtalif qas safi aghasta to cuts we our color combination selection like the designer of days ya chi mashallah usko dumra education level ban dumra lo institute shuru shu fashion designing wala peshawar ki de lahore ki de ghat asni psd psd de اور کراچی کے لیے پشاور کے ہم شور و شکیتی کے ہم سے کم انکان جنہیں کے ڈیزائننگ کئی آگے کے ہم دیر خلق کو 10 ایئرز نہ دا شور و شوے دے اور دیر بیج نہ دیر خلق ہوتی دی اور خپل بزنس ہم شروع کرے دے اور خواہ خپل خپل بزنس چلتے ڈیزائننگ کے فیشن ڈیزائننگ کے
نوموړی وای د پخوا په نسبت اوس د کار روزګار لپاره نوې شوبې او پېښې مخې ته راغلي چې ځوانان پکې ډېر مخکې تللی شي.
ډیزاینینګ طرف ته دا کار چې مخکې به کی پی کی پېښور د پښتون معاشره نو دلته به ډېر خلکو نارینه چې دي هغه دومره ایکسپریمنټ نه کوي خو جامو سره د سمپل شلوار قمیض دي او دیټس اټ. فیمیل طرف ته دا و چې مخکې به فیمیل صرف ودونو کې به آغي ڈیزائن بکول ہو چکے ہیں بہت اٹھا جامعہ چاہیے اٹھا جامعہ بچو رو 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 چیزیں کا چینل میڈیا کے دباس شو کیبل شو نو ہر کور کی اویئرنیس رہا ہو فیشن چاہیے ہر کور کے دن نہ لاؤ اس کا ایجوکیٹڈ جنہیں بھی ایک ان ایجوکیٹڈ جنہیں بھی دے مطلب آخری کوئی بھی فیشن باندھے جنہیں سب کم فیشن چلی لے کے آگے پل ملک کے باہر ملکوں کے اور ہمیشہ فیشن چلتے بھی چرا دی نہ کراچی ہے فیشن اسٹارٹ سی then Lahore and then Peshawar aage ke 1 to 2 months lagi do mahde usko foreign tak se pata lagi ki Karachi ki se chali Lahore ki se chali Peshawar ki se chali education level there high show.
محمد علي زیاتوی چې د پښتنو په سیمو کې د فیشن ډیزاینینګ کار نوې شروع شوه او پکې د پښتنو ځوانانو لپاره ډېرې ښې موقع موجود دي په کار دي چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ڈیزائن جیسے یگ جنریشن آگئی ڈی اے خان دے سواد دے بٹر ہینڈی کرافٹ دی دیر زیاد امیزنگ ہو دیر کھولی دی اور آگے دیر ڈیمانڈ دے باہر اور اکثر باہر نقل کرا دی دل تنا دستکاری والا مطلب سواتی این جی اوز کار کئی لگیا دی چکم داخل اگزان تکی نہیں او آغینا بلگو پیسو والا کار ورکے منتا پکار دی چکم ڈیزائنرز اوز شروع کی دی کے پی کنچ ایڈیوکیٹ شیوی دی دی پکار دی دیرے خان او چکم رورل ایریا دی التغرشی او چکم ہنرمندان دی آغین سپورٹ کی آغی با بیک اپ اوشی آغی تبا خکولی ہر طرح آلتا ملاوشی مطلب منگل تا سینٹر سکولا او ایڈیوکیشن شروع کو آغی لکار ورکول شروع کو
محمد علی نمو پختلی کوم ځوانان چې فیشن ډیزاینینګ ته ورتلل غواړي هغه ته څه پکار دی
نو فرسٹ اف آل هغه ته دا پکار دی چې په نو تاسو ته چې کم فیل کې شوق دی شوق ډیر ضروری دی که تاسو شوق نه وي نو تاسو په یو فیل کې مخ کې نشئ تللی تاسو په ځان پوه شئ چې دا کار مو کول دی نو بیا هغه خپل پیرنټ سره خپل مطلب تپوس سره هر څه ځکه چې موږ معاشره کې موږ ارننګ هم ډیر ضروری دی کیریئر صرف ایجوکیشن باندې نه وی تاسو با ارننګ هم پکار دی چې مطلب ګټه دی پکې کنه دا فکر تاسو اوکے زه وایم چې هغه بس په دې بزان شعور دومره بزان پوښتنه چې آی کم فیل کل غواړي هغه د پر ایجوکیشن هم شته خدا نه دی په دې خط مړه تاسو خپل نور ایجوکیشن پوره کړئ ما هم زه فیشن ډیزاینینګ کې تعلیم نه دی اخیستی خو ما بچپن نه شوق و ما ته پته وه چې څه کول دي چې نه دي کول ما چې خپل ایجوکیشن کمپلیټ کړو خپل جاب شروع کړو وہ ایٹ ایئر میں اس چیز کا اسٹیبلش ہوں ماشاء اللہ اس سیلبریٹیز کی زبان دیر کلائنٹس کی خوب کتاب کا شوق بھی یہ طرف نہ یہ طرف سے دیا تھا سو مختلف نیشن
تاسو د فیشن ډیزاینر محمد علی خبرې واورید په دې موضوع کې پاتې کیږو او نور معلومات هم درکو خو د ویلاند له مینه پس
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونۍ د فیشن ډیزاینینګ په هکله معلومات ترکو چې پکې به واوري کوم ځوانان چې د آرټس او ډیزاینینګ سره شوق لري هغه په دې کاروبار کې ډیر وړاندې تللی شي په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ څومره امکانات دي د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
په پیښور کې یو خزینه فیشن ډیزاینر فائزه عادل چې خپل کاروبار کوي او د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ د خونې یا چیمبر اف کامرس غړي هم ده د خپل کار په اړه مشال ریډیو ته ویل
زه فرست ایئر کوم زما ډیر زر وادو شو زما فادر په آرمی کې او نوای وخم غ پنجاب سایډ کې پوسټینګ وو مې سل تر هغه نو ما بس خپل سټډي کنټینیو ک خپل سبق واده نه پس ته بیا ما ایم بی او ک فائنانس کې آی ایم ایس نام بانک کې جاب کړو خو بس دادا چې بیا په خبر کې لکه بانکینګ جاب زه چې کې وادو هم بیا سحر نه 9 ټو 5 ټایمینګ زی تاسو واپس چرازی نو ور ډیر لیټ شي کنه خزو د پاره نو بس بیا ما کسنه سو کول غستل نو بیا ما خپل چونکه ما اولریډی ډریسز ما امی به کول ای و دومره کمرشلی نه کول خپل خلکو په جنګلی خلکو کې به کول ما اغه سره لکه دا جامې ای و اسلام آباد کې کول په خبر کې چونکه ډیمانډ وو نو ما رور اف خپل فرندز نه سٹارټ وکړ فرندز فاملی نه نو ای تر لکه جامې وغیرہ ډیزاین کول د سی بیا اغه زینکارج کما او مالک بیا 2007 کې ما بیا خپل فرست ایگزیبیشن وکړو
نوموړی وای د خپل لاس د جوړو شو جامو اولنی نمایښ نه پاس ورته ډیره حوصله ملاو شو او خلکو یې د کار ډیره ستاینه وکړه
کپڑے و مخ کې لکه ټول به انکرج کول ټول به خوخې دی کنه لکه خولې دی لکه دل نیو نه وشه بم وو چا بنا چلی پنجاب سایډ نه وراتلو جوړې دو بنو لک ډیفرنٹ فرق بو کنه دونه به خولی وو نو اغه دی وجنا بیا لکا اس هم زما کار ټول عمل ته جوړیږي عمل ته نه جوړو مولکا بیا دلتا اورډرز اخلم یا خرصوما د خزو جامو کارونو کې او ګندلو کې دغه ځی کاریګر ډیر زیات تکړه دي قیمت کې څه فرق نشته قیمت یوم رده خو اغه ډیر تکړه کاریګر دی یو خو او اغه زیات کاروم کئی ڈبل ڈبل شفٹ لگئی او ہر سن لک پویا دغی زیات بی پدی سیزنو کے ددی زی کاریگر دس دمرا زیات لک ډیر کم دے نو چ ډیر کم وی نو بیا مقابلہ نے وی نو بیا اغی لک تاس ته دمرا کار خن در کئی
فائزہ عادل وای تمکی گی چ پ پختونخوا کے بہ ہم اس تکڑا کاریگر سیوا شی نو مولینم و پختل چ د واده شوی خزل پارا کاروبار کول گران نوی
چې او ګران خو وي خو بس چې بنده همت کوي نو اوشي لکه هغه تاسو نه منې کوي خو ظاهر ده تاسو باندې ذمہ داری خو وي زما کور کې زما خواخې نه وه دغه ډچ شوی او سو ښځه نه وه زمونږ کور کې نو ظاهر ده نوکران ویم نو هغه ذمہ داری خو ټوله وه په ما باندې شکر دې شاید بنده ورکوټ ایج کې پویم نه شي هغه همت ډیر وي نو بنده ډیر کارونو کله چې ماته لګي چې اوس څنګه زما بچی دوم دی عمر کې دي چې ای ته لګ لوی دي خو لږه توجه زما په کار ای دغه امتحانونه دي لکه داسې څه چې بورډ اگزامز وي نو زه بیا خپل کار کم کم
فیض عادل وای چې د دوی جوړې شوې جامې یو څه ګران وي خو د اسلام آباد په نسبت بیا هم ارزان وي او په اخترونو او ودونو کې خلک ډېر خوښوي
دا د ګرانی ده خو خزي بس د جامو شوقین وي لکه جامې وغیرہ اخلي لکه زنګ هغه د سې دي چې ودو نه یې زما خو ودونو والے جامې زیات تر او چې کم عام جامې وي هغه اخترونو رزه کې صرف جوړوم چې دا هغه خدا نه وي چې هغه بالکل با ډېر ارزانی وي خو لکه دا چې بس خه قسم جامې وي او اخلي خلک
دا چې په پښتونخوا کې د فیشن ډیزاینینګ په شوبه کې ځوانانو لپاره د روزګار څومره امکانات دي فایزه عادل وای
ډیر د دې وی چې کوم مارکیټ دی د پېښور دیزی ای کې ډیر زیات گنجائش دی ځکه د دیزی خلک زی او اسلام آباد او لاهور نه یا بهر نه سیزونه روډی نو دلته اوس جسم لکه دلته گنجائش ډیر زیات دی چې دلته سم ناکام کیږي نه لکه چې خشې وی نو خلق د دیزی شوقین دی خزې د جامو د کالو
فایزه عادل په پیښور کې د فیشندار جامو جوړولو کاروبار کوي وای په دې کاروبار کې د ځوانانو لپاره ډېرې موقع دي او د زیاتره کاروبارونو نه پکې آمدن هم ډېر دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
کتاب رکھے